السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې راپورونه او اوم ورځ اونیس پروګرام خبريږي. خو لومړی په موکړی خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې. ویل کېږي د پیښې پمړو او ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېد. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژۍ له لوی بحران سره مخامخ دی او کابل وبخي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40% افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په 15% برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګازو له شرکت سره د امو دریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالره کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګوتیرش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرایلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرایل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. د سوکوهنې په دې سیالۍ کې چې تېره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړې چې یوازې یوه یې بایللې ده، خو هلمند الکوزي تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړنۍ واوره په یو مرکه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا ورښتونه به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي.
دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو د بلې څپې یو نوی مورد درته وړاندې کوو. په نورو موضوعاتو کې په موټرو کې د خوندیتوب د کمربند نه تړلو له زیانونو به خبر شئ.
اگه کمربند نبسته باشی
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ شیشې خواته لویږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ. په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورښتونه شوي، خو په کابل کې لومړی واوره شوي. کاروانګر د واوري او باران لوریدو خوښ دي، خو د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې هم د پام وړ دي چې وایي حیران دي چې خپل کورونه څنګه تاوده کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ژمي د موسم له پیل راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بېوزله کورنۍ اندېښمنې کړي دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځایه شویو د آزادۍ په نوم یوه مېرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنټوکي هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډېره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډېر اقتصادي ستونزې لرو. خاوند مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډېر کم دی. موږ تراوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده.
په کابل کې یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډېر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
چې باران ده، دوه بچیان مې دي چې د یخ نه مړه شولو زیات. مخکې به تلم چېرته به مې کالي مالی مینځل او یو بل کور به راته زنګ وهه کالي او کمپلې چې به مې مینځل. بېګا راسته باران ده، کور کې ناسته یم، ډېر راته مشکل ده، زندگی مې ډېره مشکله ده، ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم.
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمر ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته او کښتو ته ډېره فایده رسوي. بس الله پاک دې وکړي چې دا بارندګي نورم وسي، له دې وچکالي خلک خلاص شي.
د پروان ولایت یو بزګر محمد زکری هم ورته نظر لري. د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یاد ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، آمو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
راپور کې مو واورېدل چې له ډېر ځنډ وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي دي او په کابل کې هم لومړۍ واوره شوې ده. په دې اړه مې د بهرنیو مرستو او د چاپیریال د چارو له کارپوه شیر احمد فیضي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلي دي چې اوسنۍ اوریاوې به د وچکالۍ ناوړه اغېزې څومره راکمې کړي.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوي، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري و هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډېره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حدا پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوي وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره، سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات پکاوی او مجهز او امکانات دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادګي باید ورته ولري.
د بیړنیو مرستو د چارو کارپو شیر احمد فیضی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د ده په وینا طالبان متوجه دي. نور الله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوې به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، د موضوع جزئیاتو وایست.
بلې، تکل چې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نور الله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، دا هم ویلي چې دوی په ډیورنډ کرښه ستونزو او ترینګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې دا پورته کیدونکي ستونزې حل کړي. دا غدا سرګندونه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت خپل اکسپانډ پرې کړی. د طالبانو حکومت دال ورپورې چارواکي داسې مهال دا سرګندونه کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون د پاکستان سره په ډیورنډ کرښه جوړ شوی دروازو ډیر کلستون دی چې لا ملای د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاش د نګ دی لاسه زول لپاره په ډیولان کرخه جوړې شوې دروازې لدی عمل د بارونکو موټر پر مخه پاکستان تړلې وی چې موټر چلونکو د پاکستان ویزه نظر لوتا بل خو په چمن کې د ډیولان کرخه هغه اړې لسل ورځ ډیر وشوي چې ولسونو پر لاس روان کړي دي دوی د پاکستان حکومت له هغه پرې کې سره مخالفت خدره چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته یوازې د پاسپورت او ویزه د لیدونکو سفر کولای شي پر لکون کې وایي د اپلیکرو ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې پاکستان حکومت خپل خبره بیرته نه وي اخیستي د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترګري سره مبارزه ده د ویلو چې له دې وړاندې طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي و چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولای او نه یې په رسمیت پیژني متقی زیاته کړې و د ډیورنډ کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسمه پریکړه کولای شي بلې تکړه
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمن د ازادي رادیو خبريالو چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات اورول نور الله نوري ویلي دي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري هغه د هم ویلي چې د ډیورن پر کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته د طالبانو حکومت متوجه دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته راپورونه وایي چې په غزا کې د یو لنډ مهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یو غونډه جوړیږي په دې غونډه کې د امریکا مصر قطر او اسرائیل چارواکي ګډون کوي تم کېږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسوده موافقې ته ورسیږي اسمت څروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي
ټاکل شوی دی چې نن په پاریس کې په غزه کې د یو لنډ مهال اوربند د مسودې په اړه خبري وشي لومړنی راپورونه شي چې د یو اوربند لورته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوی دي راپورونه وایي د امریکا قطر مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللي چې د غزه په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د يرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسودې پر چمتو کولو خبري وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور لمخې دوه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکچانو خبرو پرمختګ کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یک شنبه جوړیږي د امریکا د سی آی ای رئیس د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوید بارنا ګډون کوي نیویارک ټایمز رسپانی ویلی چې د امریکا مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس بندیزونه ارسولي او ګټی کې ورڅخه راخستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلی چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقه ته خوشبيني شولای شي نیویارک ټایمز ندی ویلی چې دغه امریکایي چارواکو ولې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دوه میاشتو په مخه د اوربند پر سر د موافقې احتمال ډیر بللی دی د دې موافقې پر اساس به په لومړی پړاو کې د دیرش ورځو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځه ډله به د سپین ږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي د اوربند په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربند په لړ کې حماس ډلې څه باندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل اسرائیلی رسنې د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 116 دیرستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 260 تنه ژوندې وي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 0.15 متره او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9 خبريږي
راپورونه مرکه او اوریدونکی
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. فریدې سیال د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
چینایي ساو چاینا مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د هغې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وصلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایي چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لاره په هغه سیمه کې وصلېږي چېرته چې د چین یغوران ژوند کوي او د چین حکومت دا خلک په دې هېواد کې د ناامنۍ لامل ګڼي. دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په مې کې واک ته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې وړاندې پیل شوی و چې د دوی له راتګ سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغې مواصلاتي لارې چې 15 متره عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به یې ډېر ژر پیل شي. دا ورځپاڼې په ټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمه ییزې سرچینی وایي دا لاره د واخان له واخجره درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې دا هېواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریزه لار هم پیدا کړي. خو د ورځپاڼې په ټوکو چین ته دا لاره ډېره مهمه نه ده، ځکه له یوې خوا هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کېږي د چین لپاره ډېره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لاره د چین له ناامنې سیمې څخه تېرېږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ ګړه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدلې شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه ښه کوي او له هېواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو نه رعایت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر موټر چلونکي او خاریان وایي په موټرو کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتابه له کمربند استفاده ډیره دود نه ده. د لارو او سرکونو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د خوندیتابه کمربند نه کارول په ترافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې دننه د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتاب کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکي نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مو وخت کې شهر مریم، هر ځای کې مریم د موټر سفر
کله چې موږ خاطر زو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی. د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه کوي، په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی. کوم کوړو چې وتړو یا اوڅو وایو دا به خلکو ته جالب وي، ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی.
د چشمه مردم یک چیز جالب یاس، یک چیز نه یاس، یک چیز متفاوت یاس. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
یو شمیر موټر چلون کی هم وای چې موټرو کې د خوندیتاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګه ده. د دوه موټر چلونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتاب کمربند تړل جدي و نه غني. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل.
کمربند یې مینه
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی، څوک نه تړي، خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي، نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډیریدو له لاملونو څخه یو دی، چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده، ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر خلک په آزاد بازار کې د سیم کارتونو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیم کارتونو پر خرڅلاو محدودیت لګولی دی. په راپورونو کې راغلي دي چې یوازې هغو کسانو ته سیم کارتونه ورکول کیږي چې برېښنایي تذکره ولري او همداراز یو ضمانت برابر کړی شي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا دي ځینې نظریات تاسو ته دلته وړاندې کوو. مسلم یار سحاق لیکلی دی دا ډېر ښه اقدام دی، خو مخابراتي شبکو ته پکار دی چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. هلال زای کامویلی کې دغه اقدام په پرمختللو هیوادونو کې ښه دی، خو په افغانستان کې چې د پرمختګ له پلوه وروسته پاتې دی ښایي دومره مثبته پایله او اغېز ونه لري. محمد الله محبت لیکلی دی ښه اقدام دی، خو هغه وخت چې تذکرې اسانه جوړېدی. ما پخپله یوه تذکره په څلورو میاشتو کې ترلاسه کړه، هغه هم په ډېر تکلیف. وحید نورزای اهدی لیکي په هرات کې خو سیم کارتونه نه ورکوي، وایي چې نشته. نور الهاشمی لیکلي کنټرول یې ښه کار دی، خو د ویش ځایونه باید زیات شي او پیرودونکي باید خپل اسنادونه ځان سره د سیم کارت اخیستو په وخت کې ولري. حمیدالله زیارمل لیکي غوره اقدام دی، خو اوس مهال هیڅ سیم کارت نه پیدا کیږي. عبدالرحمن بارکزای لیکي ډیر پر ځای اقدام دی که عملی شي د نارجستر شویو سیم کارتونو له کبله ډیر زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. علمګل سمسور لیکي یاره خو دا اته میاشتې کېږي چې برېښنایي تذکره مې جمع کړې، خو تر اوسه یې درک نشته چې تذکرې نه وي نو پر څه شي به یې راجستر کړو. حفیظ الله عابد لیکلی دی ښه اقدام او ښه تګلاره ده. فقط د برېښنایي تذکرو اخیستل هم باید اسانه او ژر پرته له ځنډه ورکړل شي. انجینیر نصرت الله نصرت لیکي د سیم کارتونو ثبت ښه کار دی، خو مخابراتي شبکې باید خلکو ته په کافي اندازه سیم کارتونه ورسوي. د زیاترو مخابراتي شبکو سیم کارتونه په مرکز او ولایتونو کې شتون نه لري. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. او اسدالله زادران لیکي ښه اقدام دی، خو په تذکره د بایومتریک په اساس سیم کارتونه که ورکړل شي نو بیا د ضمانت جواز نه پیدا کیږي.
facebook.com/azadiradio